ګرانو اوریدونکو السلام علیکم د اوسنی رادیو یو بل خبرونه ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي د موسیقي پروګرام لرو، خو لومړی مو رابولم د دې ساعت خبرونو ته. د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي له افغانستان سره د بشري او اقتصادي مرستو ژمنه وکړه. د طالبانو دفاع سرپرست وزیر وای یو خپلواک ملي اردو به جوړ کړي، او د ترکیه ولسمشر د لسول ویدیزو هیوادونو د سفیرانو د استلو امر کړی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي له افغانانو سره د بشري او اقتصادي مرستو د دوام خبر ورکړ. دی بور الاینس پرون په کابل کې د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنیفي سره کتلی، او دا ډاډ یې ورکړی چې د بانکي ستونزو د حل په برخه کې به د طالبانو له حکومت سره همکاري وکوي. د میرمن لاینز او ښاغلي حنیفي د پرونی ملاقات خبر طالبانو په یو خبر پاڼه کې ورکړی دی. په خبر پاڼه کې راغلی چې دی بور الاینس طالب چارواکو ته په افغانستان کې د خپل فعالیتونو او امریکا ته د خپل راتلونکو سفر په اړه معلومات ورکړي دي. د خبر پاڼې لمخې د طالبانو مرستیال هم ویلي چې دوی له نړیوال ټولنې په ځانګړي ډول ملګرو ملتو سره تفاهم او همکاري ته ژمن دي. د طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر وای د یو ملي او خپلواک پوز پر جوړولو کار کوي. مولوی محمد یعقوب مجاهد تیر مخصوصن رسنوی ته په یو استول شوی پیغام کې ویلي دوی هڅه کوي چې د افغانستان ځمکنی بشپړتیا او هوایی حریم خوندي کړي.
موږ دا قصد کړی دی چې د ملي دفاع وزارت په چوکاټ کې یو داسې خپلواک او ملي پوځ جوړ کړو چې په لوړ مورال سره د دې خاورې ساتنه وکړي. موږ کوشش کوو چې د افغانستان اسلامي امارت ملي پوځ په پرمختللو وسلو سنبال او مجهز وي. همداراز د ځمکني وړتیا ترڅنګ به په هوایی برخه کې هم ځانګړي او لوړ مقام ولري.
د طالبانو د کابینې د غړي یو ځل بیا د سیمې او نړۍ هیوادونو ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان له خاورې به چاته زیان نه پېښېږي. د طالبانو دفاع وزیر ندی ویلي چې د پوز په جوړېدو کې د پخواني حکومت پوځیانو ته ونډه ورکوي، او کنه خو مخکې ځینو چارواکو ویلي چې هغه پوځیان هم بیرته کار ته ورغواړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي لا هم په افغانستان کې 323 امریکایي اتباعو سره په تماس کې دی. د بهرنیو چارو وزارت په دې تړاو د کانګرس غړیو ته معلومات ورکړي، او ویلي دي چې له دې ډلې 116 اویاتنه غواړي چې له افغانستانه ووزي. دا خبر پرون امریکایي رسنوی ورکړی، او پکې راغلی چې له اګست میاشتې وروسته چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه وتلي 200 امریکایي اتباع له افغانستانه ایستل شوي دي. له دې وړاندې طالبانو ویلي هر هغه څوک چې د سفر قانوني اسناد ولري د سفر کولو اجازه ورکوي. د طالبانو له وخت رسیدو وروسته له افغانستان سره نړیوالي الوتنې عادي شوې نه دي، او زرګونه کسان له همدې عمله بند پاتې دي. د کرکټ په نړیوال شلو ور جام کې به سبا افغانستان په خپل لومړنۍ مسابقه کې له سکاټلند سره مخامخ شي. سکاټلند د دې جام له 2 لوبډلو سره تر یو ځای کېدو مخکې خپل ټولې 3 سیالۍ وګټلې، او په خپل ګروپ کې د لومړي ټیم په توګه د نړیوال جام اصلي سیالیو ته راووت. که څه هم افغانستان او سکاټلند تر اوسه پورې شاوخوا 14 مسابقې کړې او ډېرې افغانستان ګټلې، خو دا مسابقه د دواړو لوبډلو د نورو سیالیو لپاره هم ډېره مهمه ده. د افغانستان د کرکټ بورډ د نشریاتو رئیس او ویندوی فرید هوتک د سبانۍ لوبې په اړه ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله به د نړیوال جام سیالیو په لړ کې خپله لومړۍ لوبه د اکتوبر په 15 نیټه د سکاټلند پر وړاندې ترسره کړي. د ویل د افغان کرکټ ملي لوبډله د سیالیو لپاره پوره چمتووالی لري، او ان شاء الله چې لوبغاړي به په خیر روحي سره د لوبډله ګرځته وځي.
افغانستان په دوهم ګروپ کې له هند، نیوزیلند، پاکستان، سکاټلند او نامیبیا سره یو ځای دی. له سکاټلند سره د افغانستان سبانۍ مسابقه په شارجه کې کیږي. دا خبرونه لازادي راډیو اوري. د ترکیه ولسمشر ل خپل هیواد د امریکا، فرانسې او جرمني په ګډون د لسو سفیرانو د استلو حکم صادر کړی دی. رجب طیب اردوغان پرون شنبه د دغو سفیرانو وروستۍ اعلامیه ل سپینسترګۍ ډکه بللې، او امر یې کړی چې دا کسان باید د پټکو بې حیا اعلان شي. د امریکا، فرانسې، جرمني، هالند، کاناډا، ډنمارک، سویډن، فنلند، ناروی او نیوزیلند سفیرانو په وروستیو کې د یوې اعلامیې له لارې د عثمان کاولا د دوسیې د حل کېدو غوښتنه کړې وه. عثمان کاولا په 2000 میلادي کال کې له هغو تورونو برعت ترلاسه کړ چې په 2013 کال کې د دولت ضد اعتراضونو د پلانولو په تړاو پرې لګېدلی و، خو نوموړی د ترکیې حکومت په دې تړاو زنداني کړی چې د اردوغان پر ضد یې د 2014 کال په کوریتا کې لاس درلود. اروپایي ټولنې هم له دې وړاندې د کاولا د خوشي کېدو غوښتنه کړې وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي له ایران سره خبرې باید له سره پیل شي. دغه وزارت ویاند نیک پرایس په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل ګټوره ډیپلوماسي اتومي وسلو ته د ایران د مخنیوي لار ده.
متحده ایالاتونه، ای3 ډله یعنی فرانسه، جرمنی او بریتانیا او 15 جمعیه او هیوادونه، بریتانیا، چین، فرانسه، روسیه، امریکا او جرمنی په یو خله باوري دي چې ډیپلوماسي هستوي وسلو ته د ایران د لاسرسي د مخنیوي مؤثره لار ده.
د زیاتکړه په ویانا کې د ایران د اټومي تړون د بیا ژوند کولو په اړه خبري باید له هغه ځای پیل شي چې د شپږم پړاو پر مهال درېدلې وي. او د امریکا د دفاع وزیر لوید آستن وایي متحده ایالاتونه د تایوان په اړه په هیڅ فرضیه کې ځان نشکېلوي. آستن په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو د کانفرنس په پای کې خبریالانو ته وویل
لکه څنګه چې موږ په څو ادارو کې ترسره کړي، اوس هم له تایوان سره د سرچینو او وړتیاو په برخه کې هغه مرسته کوو چې د ځان د دفاع لپاره اړتیا ورته لري. موږ به پر همدې مسلو متمرکز پاتې شو. زه د تایوان په اړه هیڅ فرضیه کې نه کېږم.
دا خبرې وروسته تر دې کېږي چې د امریکا ولسمشر وویل که چین د تایوان پر ټاپو برید وکړي، امریکا به د تایوان دفاع وکړي. د تایوان او چین ترمنځ په وروستیو کې لانجې ډېرې شوې او چین د تایوان شاوخوا پوځي خوځښتونه زیات کړي دي. خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. د روان خبرونه ډېره برخه مو د موسیقي پروګرام ته ځانګړې ده، خو مخکې تر دې چې د موسیقي پروګرام در واپرو، نن د اکتوبر 24مه د ملګرو ملتو له ورځې سره برابر ده. د ملګرو ملتو سازمان په 1950 میلادي کال په همدې ورځ تاسیس شو. د ملګرو ملتو سازمان د نړیوال امنیت، خوندیتوب او اصول د هیوادونو ترمنځ د دوستانه اړیکو د پراختیا او د ملتونو په اعمالو کې همکاري او همشغی ته د رسیدو په هدف له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته جوړ شو. تقریبا ټول خپلواکي وادونه د دغه سازمان خريټوب لري. افغانستان د ملګرو ملتو له تاسیس یو کال وروسته، یعنی په 1946 کال کې د ملګرو ملتو غريټوب خپل کړ. خدا محل په دې سازمان کې د افغانستان د دایمي اساس ولې چوکي له جنجالونو سره مخامخ ده. نور په دې راپور کې
د اکتوبر 24مه د ملګرو ملتونو ورځ ده. سږ کال دغه نیټه داسې مهال را رسیږي چې په یاد سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ مسله او د دې کرسۍ برخلیک د تا او ما ترمنځ جنجالي شوی دی. تازه خبریاله انیسه شهید چې د افغان میرمنو په یو پلاوي کې د پنځشنبه په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې د دغه سازمان له یو شمېر استازو او د بیلابیلو هیوادونو له سفیرانو سره کتلي ازادي رادیو ته ویلي په یاد ناسته کې د افغانستان استازې نه و چې د دغه هیواد د خلکو ستونزې تر نړیوالو ورسوي. دوی د افغان خزو او جنو د ستونزو په تړاو د دغه سازمان له استازو سره کتلي و. مخکې له دې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د ګوښه شوي جمهور رئیس محمد اشرف غنی د حکومت استازي غلام اسحاقزي له ملګرو ملتونو غوښتي و چې دی په خپل ځای پرېږدي او د راپورونو پر بنسټ چې یاد سازمان هم ورسره دا خبره منلې وه. ټاکل شوی و چې غلام اسحاقزي د 13 سپتمبر میاشتې په 20مه نیټه د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې وینا وکړي، خو غونډې ته کم وخت پاتې و چې نوم یې د ویناوالو له نوملړ وایستل شو. خاغلی اسحاقزي وروسته په خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې د افغانستان د ملي ګټو او په یاد سازمان کې د دغه هیواد د کرسۍ د خوندیتوب لپاره په غونډه کې خپله وینا لغوه کړه. خو کله چې د خاغلی اسحاقزي د وینا په اړه له رسنیو خبرونه خپاره شوه، طالبانو په دې اړه توند غبرګون وښود او وی ویل چې ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ کرسۍ د دوی اساسي حق دی چې باید ورکړل شي. د طالبانو حکومت له خپل اړخه ملګرو ملتونو سازمان ته په قطر کې د دوی د سیاسي دفتر مخکنی ویان سهیل شاهین معرفي کړی دی، کوم چې تر اوسه دا کرسۍ نه ده ورکړل شوی. هڅه مو وکړه په دې اړه د تازه خبرو لپاره له ښاغلي اساقزي او شاهین دواړو سره وغږیږو، خو یو سره هم په اړیکه بریالی نه شو. خو د طالبانو د رسنیز ټیم غړی بلال کریمی وایي دوی د یو مشروع نظام ټول اصول پوره کړي او ملګري ملتونه باید ورسره تعاملاتو ته چمتو شي.
د اسلامي امارت هیله دا ده چې د ملګري ملتونه له اسلامي امارت سره د یو مسؤل جهت په توګه تعاملاتو ته آماده سي. اسلامي امارت په خپل جانب کې ټول هغه نمونه او اصول چې په نړیواله کچه د یو نظام د مشروعیت لپاره کافي بلل کیږي هغه پوره کړي دي. هیواد پر ټول اراضي باندې بشپړ کنټرول لري او همدارنګه په هیواد کې سرتاسري امنیت تامین شوی، ځوابګو نظام تشکیل شوی دی.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د روان زیږدیز کال د سپتمبر په میاشت کې د افغانستان لپاره د خپل استازولۍ یونیما ماموریت د شپږو میاشتو لپاره یعنی د 2022 زیږدیز کال تر مارچ میاشتې پورې وغځاوه او په افغانستان کې د یو هر اړخیز حکومت پر جوړېدو ټینګار وکړ. دغه شانې په خپل اعلامیه کې چې په دې تړاو پره کړې وه ویلي وه چې افغانستان کې د ښځو د بشر د حقونو د ملاتړو ماشومانو او لږکیو له حقونو به هم خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. په دې منځ کې بیا عام افغانان چې حیران دي خپلې ستونزې د کوم استازي په وسیله د ملګرو ملتونو غړو هیوادونو ته ورسوي، په ټوله کې د دغه سازمان له چارواکو غواړي نن سبا چې دوی له ډیرو بدو ورځو سره مخ دي ورسره مرستې وکړي. قدرت الله او حامد:
زه له ملګرو ملتونو نه مې دا خواهش دی چې د خپلو مرستو ته ادامه ورکړي. د افغانستان ملت ته، د خلکو ته، د طالبانو په هغه باندې نه ګوري. د افغانستان خلک ډیر غریب دي، اوس مهاله له یو بحران سره مخ دي. باید خپل
ملګرو ملتونو سره غوښتنه دا ده چې په هر بخش کې موږ سره مرستې وکړي، د صحي بخش کې، اقتصادي بخش کې. دا اوس ملت ټول ډېر زهیر دی، نه کار شته، نه اقتصاد ډېر لوړ، هر شي قیمتونه ډېر بیه لوړه تللې ده، کار نشته، روزګار نشته. موږ سره د خوراکي موادو د نورو شیانو کې مرسته وکړي.
دا غوښتنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې ملګرو ملتونو مخکې تر دې افغانانو ته د بشر دوستانه مرستو رسولو لپاره پر نړیوال په څو ځلی غږ کړی دی. دغه سازمان ویلي دی چې په افغانستان کې وچکالی او د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د نغدو پیسو او خوراکي موادو کمښت مرستو ته د اړو کسانو شمیر لا زیات کړی دی. د ملګرو ملتونو سازمان د راپور له مخې تر دې مخکې د جګړو او بې ځایه کېدو له امله د دغه هیواد نیمایي وګړي یعنی 13 میلیونه کسان بیړنیو مرستو ته اړ وو، چې اوس دا شمېره زیاته شوې. دغه سازمان وړاندوینه کوي چې په افغانستان کې به 90% خلک د بېوطلۍ تر کرښې لاندې راشي. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د میشتو افغانانو سره د مرستې په موخه د سپتمبر په 13 نیټه په جوړې شوې غونډه کې له نړیوالو له 1 میلیارد ډالرو د زیاتو مرستو ژمنه ترلاسه کړه، چې دا مهال افغانستان ته دا مرستې د لیک په حال کې. تازه دغه سازمان د پنجشنبې په ورځ د افغانستان اوسیدونکو سره د آبادۍ په نوم خپل نوی پروګرام هم اعلان کړ، چې پر بنسټ به د طالبانو د حکومت پر ځای له بېوزلو او هم له زیان سره مخ کوچنیو سوداګرو سره نیخ په نیخه مرستې وشي.
اوس په هم وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي. ډیپلوماټ مجلې د هغو افغان ترجمانانو په اړه لیکنه خپره کړې چې پخوا یې په افغانستان کې له ترک پوځیانو سره کار کاوه. د خپرونې له مخې له افغانستانه د ترک پوځیانو له وتلو او د طالبانو له واک ته رسېدو څه باندې 2 میاشتې وزي، خو هغه ترجمانان چې له دوی سره یې کلونه کلونه کار کړی دی په نامعلوم حالت کې شپې ورځې تېروي. دوی شکایت کوي چې ترکیه د نورو هیوادونو په شان د ترجمانانو د ایستلو کوم پلان نه لري. تر دې وړاندې څو تنو افغان ترجمانانو چې له ترک پوځیانو سره کار کړی وو آزادي رادیو ته ویلي وو چې له ترکیې غواړي د امریکا، بریتانیا، جرمني او نورو هیوادونو په شان چې د خپلو پوځیانو ترجمانان ویستل دوی هم وباسي. یو ایس نیوز خبرونې د افغانستان پر بد اقتصادي وضعیت لیکنه خبره کړې ده. د دې لیکنې په سر کې د یو سویډني چارواکي په قول راغلي افغانستان تر هغه څه چې اټکل کېده د سقوط دورته چټک درومي. د الکساندر کارنوویل په قلم په دې لیکنه کې د سویډن د نړیوالې پراختیایي همکارۍ د وزیر په قول ویل شوي چې افغانستان د سیاسي پاشلتیا لور ته روان دی چې ورسره دا خطر تړلی چې دا هیواد په یوه نوي سیاسي بحران کې ښکیل شي. د طالبانو لاسته د افغانستان له لوېدو وروسته لوېدیځ او په مجموع کې نړیوالې ټولنې له دې هیواد سره د میلیاردونو ډالرو مرستې ودرولې. د سویډن د نړیوالې پراختیایي همکارۍ وزیر پیر اولسن فریډ ویلي د اندېښنه دا ده چې افغانستان د سقوط